درنو دوستانو سلامونه، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زما جملنده او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومني. په دې هیله یو شي و خوشاله، سوکاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شیبي پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. همدارنګ د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 ام په صفه واضحه توګه اوریدل کیږي. د نن ورځې خبرونه هم د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وای ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکلې ده. د هلمند سیمه ایزو چارواکو منل چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبه د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. او روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. طالبان رسمت تایید کړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکل شوې. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیر ماخام د ای ویلامی په خبرولو سره ویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې پاړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوې. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد او طالب استاذ ترمنز د افغانستان د روان بحران د ختمیدو پر سرنګوالي خبرې روانې دي. تر اوسه که څه هم کومې رسمي سرچینې د دغه خبرو د پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو د پټو سرچینو په حواله رپورټونه ورکړي چې مذاکره کوونکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. ملا عبدالغنی برادر په 2013 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15مه له بنده خوشې شو. د هلمند سیمه ایزو چارواکو منلې چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبه د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. تر دې وړاندې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي وو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویان عمر سواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر معلومولو په هدف یو هیئت ټاکل شوی دی.
په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا وښتي ده، چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وښتی ده.
که څم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا برید افغان ځواکونو او که ناټو هوایي ځواکونو کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په سنگین کې په وروستیو کې عملیات کړي دي او د ملکي مرګ ژوبلې د رپورټونو د څېړنې په اړه یې یو هیئت ټاکلې څو معلومه کړي چې دا ملکي مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې ده. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکی کسان ټپیان شوي. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې ټپیان ټول تر 14 کلونو کم عمره کسان دي. بلخوا په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازي محمد عظیم قویاش او هم د پیښې نور شاهدان وایي چې په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 ټپیان دي چې یوې پولیسو او بلې د ملي اردو سرتېری دی. د رپورټونو له مخې دا ډزې له یو لرې واټن څخه داسې مهال شوي چې د یو شمېر افغان پوځیانو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه روانه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فن درلاین د پنجشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر هر اړخیز بحث وشو. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس ماډورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. کرملن د پنجشنبه په ورځ ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه بهرنیو هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. په وینزویلا کې د ماډورو د رژیم مخالف ځوان رهبر خوان ګوایډو لخوا د موقت حکومت له اعلانېدو سره د دې هیواد د برخلیک په اړه د نړۍ قدرتونه په دوو برخو ویشل شوي. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایډو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کوي، خو روسیا، چین، ایران، سوریه، کویبا او ترکیه بیا د ماډورو د حکومت ملاتړې دي. دا اوکراینی وی محکمه د دغه هیواد پوخانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرم وګاڼو په غیاب کې په دیار لس کاله بن محکوم کړ. په کیپ کې د اوبلون سیمایزي محکمه قاضي د جنوري په 24مه وویل چې یاناکوویچ د اوکراین د ملي امنیت د بنسټ پر وړاندې جنایت کړی. قاضي همداراز د 18 کلن یاناکوویچ د اوکراین پر ضد جګړې په تمویل کې په لاس لرلو تورن کړ. دا یونان پارلمان له ګوندی مقدونیه سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقه رایه اخیستنه وزنډوله. تمه وه چې په دې اړه د پارلمان څلور ورځني باسونه د جنوري پر 24مه نیټه پای ته ورسیږي او رایه واخیستل شي، خو د پارلمان د مشر دفتر ویل د ټولو هغه کسانو لپاره کافي وخت نه و چې د خبرو لپاره یې نومونه راجستر شي. د یونان د صدر اعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیه له صدر اعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه جمهوریت بدل شي او وطن به په بدل کې پاروپایي اتحادیه او ناتو سازمان کې د مقدونیه د شاملې دول مخالفت څخه لاس واخلي. د دغو دوو هیوادونو د نوم پر سر د اوله د کابل د چي د یوناني وسیمه چې له مقدونیه سر پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نوميږي. پراتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوې تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو د پریکړه وکړه. د دې موافقه ته باید د یونان پارلمان رای ورکړي، خو د تیر ورځې د رایګيري د زندیدو اعلان داسې محل وشو چې د دې پریکړې مخالفینو په اتن کې د پارلمان د خو د تیر ورځې د رایو د زندیدو اعلان داسې محل وشو چې د دغه پریکړې مخالفین په اتن کې د پارلمان د باندې راټول شي وو. دوستانو خبرونه مل ساده یې راړېونه واوریدل. باندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي په دوحه کې امریکایي هیات له طالبانو سره په مذاکراتو کې په افغانستان کې د امریکا د حضور د پای ته رسولو په اړه یوې موافقې ته نږدې شوې. افغان ولسمشر وایي د امریکا او طالبانو د استازو پر روانو مذاکرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادګۍ بحث نه شي کېدای. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې چارواکي وایي د کابل پروسې دریمه غونډه به په نږدې ورځو کې په کابل کې جوړ شي. دا موري چې د افغانستان وبخید په دې باندې هم بس کو چې افغان ولسمشر پرون په یو فرمان کې د اجرایی ریاست دویم رسیال محمد محقق له دندې لری کړ. کارپوهان دې پریکړې ته په کم نظر ګوري. په دې موضوع باندې د افغانستان د یو سیاسي څېړونکي نثار صالح سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی دی. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند د رنګونه هم په دې یو ساعت کې خبرې کوي. دا د ساده رادیو دا او تاسو زموږه سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوښکې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو د استازو پر روانو خبرو اترو کې افغانستان څخه د امریکایي سوکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ سره بحث نشي کېدای. د سرګندونې داسې محل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد لا هم قطر کې دی او تیر ورځې د طالبانو له استازو سره د خبرو څلورم ورځ وه. په دې خبرو کې د بحث وړ موضوع له افغانستان څخه د امریکایي سوکونو وتل ښودل شوي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغنی برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدای. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله داخله وي. ولسمشر غنی چې د پنځشنبه ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، د غرض ویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته ډیر دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته اشاره وویل.
The function of Ambassador Khalilzad's office is to bring
that. دوی وایي د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسي. بحثونه سته او دا باید بیا شریک کړای سي.
Discussion needs to be shared back.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویټرز خبري ایجنس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنځشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانه سي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبند خوشی سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د مولا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي و چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیوونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په تړاو د کابل د پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي په کابل کې جوړیږي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې غونډې اصلي اجنډا به د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر پایل راوڅرخي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
په داس حال کې چې د سولې خبرې په ملي او نړیواله کچه ورس تر بلې په ګرمېدو دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې تاړه په نږدې راتلونکي کې د کابل پروسې د دریمې غونډې د جوړېدو خبره کوي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې غونډې په چمتووالي کار روان دی خو دقیقې نیټې لا نه ده مشخصه شوې. د وی ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه هم ډیر ژر خپل په کابل کې جوړ شي. موږ دا مهال د غونډې ته په چمتووالي لګیا یو چې د سیمې او نړۍ استازي پکې ګډون کوي. د دغې غونډې اصلي تمرکز به د سولې په خبرو وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مندي کوي چې د کابل پروسې دریمه غونډه له پخوانیو دوه هغوی ډیره له لاسته راوړنو ډکه وي. افغان حکومت دا هیله مندي ځکه ښیي چې د ښاغلي احمدي په باور دا وخت د افغانستان د سولې په اړه ښه سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو د ګډون هم وایي. دغې غونډې ته د لا چمتووالي په خاطر د افغان چارواکو او بهرنیو استازو ترمنځ د تېرې ورځې رییسلې د کاتو هم شوي دي. په دې لړ کې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر ورځ د اروپایي ټولنې له سفیر رونالډ کوبیا او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ته د امنیتي اماماتو او د اروپایي ټولنې له سفیر رونالډ کوبیا سره کتلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د کابل پروسې دریمه غونډه یو مهم فرصت بللی دی. له دې وړاندې د کابل پروسې دویمه غونډه د 1396 لمریز کال په وروستۍ میاشت کې له 15 څخه د ډیرو هیوادونو او سازمانونو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه. ولسمشر غنی په هغې غونډه کې د سولې په خاطر بې ساري وړاندیزونه وکړل چې وروسته ورسره د سولې هلې ځلې په سیمه ییزه او نړیواله کچه ډېرې شوې. اوربند د سیاسي ډلې په توګه د طالبانو منل، د قانون له مخې د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشی کول، له تور لیست څخه د سولې غوښتونکو طالبانو نوم وستل او داسې نور هغه وړاندیزونه و چې ولسمشر غنی د سولې د ټینګښت په خاطر بیان کړل. دې ټولو ته په کتو د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې یې انتظار خادم وایي چې که له دې غونډې مخکې طالبان سولې ته حاضر نه شي، د غونډې جوړول به بې اغېزې وي.
قطر له دغې اوسنۍ ناستې چې د امریکا حکومت او طالبانو یو له بل سره خبرې کړي دي، یو له شرایط وضع کړي دي، که چېرته دواړه طرفونه مخکې لاړ نه شي، فکر کوم چې د کابل پروسه به ډېره موافقه نه وي. ولې دا چې د کابل په پروسه کې ډېر حکومتونه برخه اخلي، د سیمې هېوادونه پکې راځي، نو مونږ کولای شو چې د سولې بعضې پرمختګونه له دغه کانفرانس په درشل کې له ګډونو شریک کړو.
د ټینګار کوي چې د کابل پروسې له درېیمې غونډې مخکې باید د امریکا هڅه دا وي چې طالبان له افغان حکومت سره په خبرو قانع او حکومت هم باید د جنګي ادبیاتو پر ځای دغې ډلې ته د سولې د خبرو ډاډ ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس پر شدې ته چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سمیول صفیولا ستانګزی ورته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې لیکلي د طالبانو ډلې موافقه وکړه چې په افغانستان کې له القاعده او اسلامي دولت ډلې سره مخالفت کوي. طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو سیمو کې وسلوالې جګړې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه طالبان په یو مهم ګام کې له امریکا متحده ایالاتونو سره معاملې ته رسیدلي. ورځپاڼې لیکلي معامله دا ده چې طالبان به له هغو جنګي ډلو سره چې غواړي د افغانستان له خاورې په استفادې په بهر تروریستي بریدونه وکړي مخالفت وښیي. وال ستریت لیکلي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دا معامله داسې وخت شوې چې په قطر کې د دوی دواړو خبرې پنجشنبه د څلورمې ورځ په مخ هم روانې وي. وال ستریت دا مسله د طالبانو او امریکایي چارواکو له معاملې د یو با خبره کس له قوله لیکلي. ورځپاڼې په دوام کې له دغه کس نوم نه دی اخیستی، خو په حواله یې لیکلي چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو یا پوره 1400 عسکرو په وتلو په دې بحثونو کې خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو راتلونکي هم په دې بحثونو کې شامل ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې د فزیکي توان بخنې یا معلولیت لرونکو کسانو ته د خدمتونو د پروګرام په دیرشمې کلیزې مقاله لیکلي. په ورځپاڼه کې راغلي چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه 1,000 معلولیت لرونکو کسانو ته شاوخوا 200,000 پلاستیکي اندامونه جوړ شوي. نیویورک ټایمز لیکلي ایټالیایي البرتو کایرو هم له ستر صلیب سره پوره 1.5 کاله په افغانستان کې کار کړی او خلکو ته اندامونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه کایرو خلکو ته په داسې حال چې جنگ هیڅ پای ته نه رسیږي اندامونه جوړ کړي او هغوی ته د ښه ژوند هیله ورکړي. البرتو کایرو د سر صلیب د یاد پروګرام د دیرشمې کلیزې په مراسمو کې ویلي چې هیله لري 1.5 کاله نور هم دا کار وشي کړي. هغه ویلي کله چې انسان یو لاس یا پښه له لاسه ورکوي، یوازې یو پښه او لاس نه وي، د زړه یو ټوټه وي، نو دا ټول رغیدو ته اړتیا لري.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان ولسمشر اجرایه رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له دندې ګوښه کړ، او د دې په ځواب کې اجرایه ریاست په یو اعلامیه کې ولیکل چې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت د توافق له پریکړو سرغړاوی دی. په داسې وخت کې چې د ملي وحدت حکومت څو میاشتې پاتې دي، د ولسمشر انتخابات روان دي، له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، ولې ولسمشر اشرف غني د اجرایه ریاست په چارو کې مداخله کړې؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پایل کې د سیاسي چارو له کتونکي نثار صالح څخه کړې.
افغانستان اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري. هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې رامخته کېږي او ځان کاندیدي بغیر له رئیس جمهور او دوه مجلسونو څخه، هر سړی چې پر کوم موقف باندې هغه باید استعفا له خپل وظیفې ولې دا چې داسې په ورځو کې روښانه شي علت څه و؟
صالح صاحب، د اجرایه ریاست په خپل ذات کې له قانونه د باندې یو ریاست ده، نو که چېرته داسې وي چې ولسمشر د انتخاباتو پر بنسټ حاجی محمد محقق له دندې ګوښه کړي، نو بیا خو باید لومړی دا اعلان کړی وي چې اجرایه رئیس عبدالله باید خپل واک پرېږدي.
زه داسې فکر کوم چې دا اعلامیه ته په کتو سره د اجرایه ریاست، زه داسې فکر کوم چې د محمد محقق کیسه کېدل به د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله په موافقه باندې سوي. هغه دلیل دا دی چې محقق همدا اوس هم رئیس عبدالله سره په ټیم کې نه دي، هغه د شغلي اتمار سره په ټیم کې دي. د اعلامیه د مرموشت یو دلیل دا کېدلی شي، او د اجرایه ریاست لغوه کېدل په تدریجي شکل داسې فکر کوم چې ډاکټر عبدالله خو مجبور دي چې هغه د خپل رنګ اول باید استعفا کړی وای او بیا یې ځان کاندید کړی وای. دا د انتخاباتو د قانون مسؤلیت دی چې په ابتدایلیت کې دوی اعلانیې د دوی هغه کسان چې استعفا یې نه کړي هغه باید په هغه اولنی لیست کې راشي، چې هغوی د دوی اجازه ولري چې ځان کاندید کړي. هغه انتخابات د کمیسیون مسؤلیتونه دي. زه فکر کوم چې اصلي خبره به دا وي چې د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ داسې یو تفاهم صورت نیولې چې محقق به لیرې کوو. دا خبره د اعلانیه د نرمښت په اړه باندې ده، ځکه چې د محقق او د عبدالله ترمنځ زمونږ سبا اړیکې ډېرې ښې نه دي. همدا علت دی چې محقق د اتمر صاحب ټیم ته ورغلی دی، او هغه میلان یې نسبتا دغه طرف ته د اتمر صاحب خواته ډېر دی.
که چېرته دا ومنو چې د حاجي محمد محقق په لرې کېدو کې احتمالا عبدالله هم موافقه لري. نو بیا ویل د عرق په اعلامیه کې په سره ډول باندې دا نه ویل چې حاج محمد محقق په دې اساس باندې کار لري شوی دی، او که چیرته دغه خبره وي لکه څرنګه چې تاسو وایست، نو بیا اجرایه ریاست ولې بیا هم اعلامیه خپروله؟ خو باید ځان غلی نیولی وای.
خو یو مسله دا خو دې د څلور کال شریکان و ځان غلی نیسنی ولای، ځکه چې دوی حیثیت په مجموع کې بیا زیان رسېدي. افغانستان دی، افغانستان خو متاسفانه چې تاسو یو راپور وکتي، یوازې چې د پوهانو شبکې په دونی د کال کې راپور خپور کړي چې نیمایي ډېر قانون یوازې ارت څو لاندې کړي وو. سږ کال چې د کوم راپور خپور کړي یو سل دوه ویشت مادې حکومت تر څو لاندې کړي دي. هدف په دې ځای کې دا دی چې موږ مجبور یو چې په ځینو مسایلو کې مصلحتونه سره وکړو. اجرایه ریاست په دې وجه باندې اعلامیه خپره کړله چې څلور کاله زور محقق په همدې ریاست کې وو، هلته خلک دي، ولس دي، ورته ناست شته. په همدې اجرایه ریاست کې کار کوي، هغه سوال کوي چې دغه څلور کاله چې سره یو ځای وست، اخر دغه انډیوالي و د ملګرتیا ته کوم وخت اقتصادي خبره ده چې د اجرایه ریاست د اعلامیې هدف دا وو تر څو خپل حیثیت خوندي وساتي، او دا اول شی چې موږ اوس هم باید د محقق سره یو په داسې حال کې چې ندي سره.
نثار صالح د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د یو انټرنیټي سیستم لالارې به دولتي ادارو اسناد د معلوماتو له لاسوهنی خوندي شي. د دې وزارت ویان سایر ځلان ازادي رادیو ته وویل دغه سیستم به د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی هم اسانه کړي. فیروزه عزیزی او په اړه یې نور تفصیل.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دولتي معلوماتو او اسنادو د لا خوندیتوب لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي چې د انټرنیټ په نوم نوې انټرنیټي سیستم کولای شي چې د دولتي ادارو اسناد له لاسوهنې وساتي، او همداشان د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د دغه وزارت ویان سایر ځلان د پنځمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
دغه شبکې یو هدف رامنځته کول همدا چې معلومات د دې ترڅنګ چې په اسانه توګه باندې د دولتي ادارو ترمنځ شریکیږي او معلومات په لاسرسی اسانه کوي، معلومات په کامله توګه د افغانستان د دولت مسؤله کیږي، د ټولو هغه دولتي ادارو چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي د دې نه کولای شي یوازې د افغانستان دولتي ادارې استفاده وکړي او نور څوک ورته لاسرسی نه لري.
ښاغلی ځلان وایي هڅه کیږي چې په دولتي ادارو کې د انټرنیټ کارونه زیاته شي، او په ټولو دولتي ادارو او وزارتونو کې برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي. د انټرنیټ انټرنیټي سیستم په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې په افغانستان کې تل د دولتي انټرنیټي اسناد او معلومات په بشپړ ډول د نه خوندیتوب خبره کیږي. د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، او له حکومت یې غوښتي چې په انټرنیټ کې په دولتي اسنادو کې چاته په ځانګړي ډول بهرنیو شبکو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو غړی غلام فاروق مجروح وایي که دغه نوی انټرنیټي سیستم د دولتي ادارو او معلوماتو د خوندیتوب تضمین کولای شي، نو په خبره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اقدام د ستایلو دی.
دغه اقدام او د دې نوي سیستم جوړول چې په دولتي اسنادو کې له لاسوهنې د دغو اسنادو لسوځېدو او ورکېدو مخنیوی کوي او د خوندیتوب لامل ګرځي دولتي ادارو ته ښه ده. هیله مند یم چې د مخابراتو وزارت په دې اقدام کې بریالی شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي دا مهال و وزارتونه او دولتي ادارې انټرنیټ خوندي انټرنیټي سیستم ته ننوتی، او په پام کې ده چې په 1990 مریز کال کې نورې دولتي ادارې هم دغه سیستم سره ونښلول شي.
دا روسي ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس ماډورو ته د مرستې وړاندیز کړی. دغه دواړو مشرانو پرون په ټلیفون خبرې کړې، او په داسې حال کې کړې دي چې په وینزویلا کې ولسمشر د خپل سیاسي مخالف خوان ګوایدو لخوا د اعلان شوي موقت حکومت سره مخ دی. فریبا ظاهر پرې نور رپورټ راکړي.
روسیه ورسته له هغه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی چې په دغه هیواد کې د سیاسي بحران تر منځ تکېدو وروسته په دې اړه د نړۍ یو شمېر قدرتونو په دوو برخو وویشل سول. امریکا، کاناډا، د لاتین امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونه د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کړی ده. روسیه، چین، ایران، سوریا، کیوبا او ترکیه بیا په هغو هیوادونو کې دي چې د مادورو د حکومت د پلوي اعلان کړی دی. کرملین ویلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وینزویلا ولسمشر مادورو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلی چې په دغه سیاسي بحران کې چې د ده په وینا له بهر څخه پارول سوی د مادورو پلوي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د پنجشنبې په ورځ په الجزایر کې په یوې خبرې غونډه کې د وینزویلا د وضعیت په اړه وویل دا چې امریکا او یو شمیر نور هیوادونه په لومړي سر کې سیمه ییز هیوادونه سمدستي نوی په خپل سر راغلی موقت ولسمشر په رسمیت پیژني، یوازې دا معنا لري چې دوی په مستقیم ډول په وینزویلا کې د یو بل قدرت په مصنوعي جوړېدو کې شریک دي چې هغه له ګډوډیو او جدي کورنیو سیاسي بې ثباتیو ډک دی. روسیه وینزویلا ته میلیاردونه ډالر پور ورکړی او د تیلو د صنعت ملاتړ کړی. دغه راز وینزویلا په وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د روسیې پوځي تجهیزات اخیستي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د مادورو رژیم نامشروع وباله. دی وای د بحث وخت تیر دی. د پخوانی ولسمشر نیکولاس مادورو رژیم نامشروع دی. د هغه رژیم مات شوی دی، له اقتصادي اړخه بې کفایت او فاسد دی، له بنیاده دیموکراتیک نه دی. له همدې کبله موږ د هغوی هر ډول اعلان او کړنې نامشروع او ناسمې ګڼو. امریکا هم د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. د غیوت پر رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه کړې ده.
طالبانو رسمن تایید کړی چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه شورا مرستیال ټاکلی دی. د هلمند سیمه ایزو چارواکو منلې چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي بریدونو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وختي ده، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د جرمني دفاع وزیر وایي هېواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. کرملین پرون وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړي او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. د اوکراین یوې محکمې د دغه هیواد